اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه ده. نن د ورځ په تر اتلسم کال د جولای 14 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
ملاقات کړې ده او په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو د بدلون په سر یې ورسره خبرې اترې کړې دي.
په افغانستان کې د امریکني فوزونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې دوی به هم د سولې په خبرو کې او هم د طالب وسلوالو پر ضد جنگ په صورت کې د افغانانو سره ولاړی.
او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلي دي چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې په بشرمۍ جارحیت سره د انتخابي نتیجو د بدلولو کوششونه روان دي. په دې موضوع به رپورټ درته وړاندې کوو.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې موږ تاسو ته پاره راوړی دي. موږ سره اوسئ.
په پاکستان کې انتخابونه د جولای په 15 کېدونکي دي او په دې انتخابونو نه وړاندې په دې باندې د درغلو او په دې کې د ټکې تورې تورونه لګېدلي دي. په دې رپورټونو لرو خو کله چې تیر کال دوه کاله مخکې په امریکا کې انتخابونه وشنو، ځینې امریکایي مطبوعاتو او اخبارونو دا ولیکل چې په دې انتخاباتو باندې روس سره اثر انداز شوی دی. نن د روس د صدر ښاغلي ولادیمیر پوتین او د امریکا د صدر ښاغلي ډونالډ ټرمپ ملاقات شوی دی. هم په دې موضوع باس کوم سره ملګری کېږي د ډیو ریډیو خبریال پیر زبر شاه صاحب. شاه صاحب سلیم شه.
او په خیر
پیر زبر شاه صاحب، اول خو د دې ملاقات کوم مهم ټکی تاسو زموږ د اوریدونکو سره او لیدونکو سره شریک کړئ، نو بیا به نور باسوم کو.
نو جی، مهم ټکی و څنګه تاسو وې چې دوی خبرې شوې دي او دوی دواړه دا ویلې دي چې دا یو نوې ابتدا ده او صدر ټرمپ دا خبرم کړی دا چې مونږ دواړو ملکونو تعلقات ډېر زیات خراب دي خو اوس به خوشي. ورسره پوتن هم دا خبره کړی دا چې مونږ سره چې کوم امریکای د ویل چې ما صدر ټرمپ وختل چې وی غټي ولې چې د به همیشه خبره دا خبره کوله چې مونږ روس سره په کار چې حالات خکې. نو بنیادی چې کومه خبره وي هغه خو عمده کوي چې څنګه مونږ چې په امریکای او د روس چې کوم حالات خراب دي، یا په شام کې دي او هغه په یوکرين کې چې څه لګیا دي، په هغه باندې روس کرائمیا باندې چې کومه قبضه کړې وه هغه باندې حالات دوی دواړه خبره دي. خو چې کومه بنیادی کیسه ده او اسپیشلی دلته په امریکای په دننه سیاست کې، اندرونی سیاست کې، هغه د روس مداخلت دی په الیکشن کې او هغه الیکشن چې کوم کې صدر ټرمپ وګټله. او دا به یاد ساتو چې څو ورځې وړاندې امریکای روس 12 داسې ایجنټان هغوی ته سزا ورکړې ده چې کوم دوی وایي چې دوی سره ثبوتونه دي چې نیشنل ډیموکراتیک چې کومه دلته ډیموکرات پارټي ده هغوی چې کوم هغوی باندې دوی جاسوسي کړې وه، هغوی ایمیلونه کتلي وو. نو بهرحال دا ټول داسې حالاتو کې چې دلته امریکای کې دننه صدر ټرمپ باندې ډېر فشار دی، دلته تحقیقات شروع دي چې آیا صدر ټرمپ چې کوم کمپین وو چې کوم دوی الیکشن کمپین وو هغه روس سره سمرسته کړی دا یا روس ته هغوی سره سمرسته کړی دا دوی په ګټلو کې. نو دا ټول هغه خبرې دي دلته. او یو دا خبر هم ده چې روس اوس له دا ورلد کپ فوټبال کړی او په هغه باندې صدر ټرمپ دوی ته مبارکباد ورکړی دی چې ټورنامنٹ یې ښه په خیر خیریت سره سرته ورسو.
ورلد کپ واقعي پیر زبر شاه صاحب چې ډېر غټ خبر وو او ډېر غټ خبر دی. اوس هم هرچند که امریکا لوبډله دغه ورلد کپ ته کې د لوبېدلو لپاره نه وتوانېدلې او د هغه کوالیفاینګ راوند نه پاتې شوې وه، خو صدر ټرمپ د رشین صدر یا مشر سره ملاقات ضرور شو. صدر ټرمپ د ملاقات کې انتخاباتو ذکر تاسو کو، خو په شروع کې تاسو ویل چې دا ملاقاتونه په نړۍ کې ډېر اهمیت لري او خاص توګه باندې د یوکرين مسله او بیا د منځني ختیځ مسله سره څه قسمه نتیجې به ورکی دا ملاقاتونه که چېرې دا مذاکرات کامیاب وي او د یوکرين مسلې نه علاوه پکې د منځني ختیځ مسله باندې بات شوی وي. صدر ټرمپ او امریکا د بشار الاسد مخالفت کوي او روسیې حمایت کوي.
بالکل دا ټول خبرې د ما څنګه وي چې په دوی باندې دواړو ملکونو کې ډېر اختلاف دی، خو ټوله بنیادی خبره چې کومه ده نن سبا هغه صدر ټرمپ چې ما څنګه وویل چې دلته په د روس مداخلت دی په دې الیکشن کې، هغه مونږ ګورې دلته یو پوره رابرټ مولر لاندې یو پوره تحقیقاتي ټیم دی، هغوی لګیا دي. خو صدر ټرمپ هغوی ویلي دي چې دا غلط دی، روس اس مداخلت نه دی کړی نه په الیکشن کې او نه په دوی په کیمپین سره سمرسته کړې ده. خو اوورآل چې مونږ ګورو دې نه مخکې صدر ټرمپ دکه یورپ په دورې باندې او هلته د خبرې وکړې، هلته د په جرمني باندې نیوکې وکړې او جرمني ته یې وویل چې مونږ د جرمني ناټو ممبر دی او دوی وایي چې مونږ په ناټو کې ټولنه زیاته خرچه کوو چې تاسو او د ناټو د ملکونو حفاظت وکړو. خو مکه ناټو ملکونه بیا ورپاسي جرمني مثال د ورکو چې هغوی د اربابو ډالرو ډیل کوي د روس سره، نو مونږ حفاظت مکه تاسو کوو، مکه دشمن خلاف تاسو بیا ډیلونه کوي. نو دا ټول خبرې تړلی وي روس کردار په یورپ کې، په کرایمیا کې، په شام کې، ورسره د امریکې او د یورپ خپل تعلق چې کوم دی. مونږ ولیدل چې په ټرمپ اول دوی ته وویل چې ناټو میټینګ وغه کې وي چې تاسو خپل بجټ زیات کړئ، بیا یې په لندن کې چې کوم برټش پرایم منسټر دا ټریسا مے هغه باندې هم نیوکې وکړې او بیا په جرمني باندې ډېرې زیات نیوکې وکړې. نو دې ملاقات په نتیجه مونږ ګورو چې سره وځي، خو فلال خدا دی چې اول ځل دوی ملاو شوي دي او دوی وایي چې دا یو ښه آغاز دی ښه تعلقاتو. خو مونږ به ګورو چې آیا کوم بنیادی مسلې دي دوی دواړو ملکونو منځ کې، اسپیشلی په شام کې. او بیا ایران ډېره غټه مسله ده. ایران صدر ټرمپ نن هم په دې ملاقات کې ویلي دي چې دوی وایي چې ایران په خلاف د ګامونه وشي، نو ایران هم روس ورسره ولاړ دی، شام کې ورسره ایران سره روس ولاړ دی. نو دا ایران او د شام مسله به داسې وي چې داسې ضربه نه حل کیږي. خو ګورو به چې څنګه دوی دا دواړه ملکونه خبرې شروع کړي، نو کېدې شي په څه نتیجه راووځي. او په دې خبرو کې دوی دا هم ویلي دي چې تر هرګرۍ خلاف او سایبر سیکیورټی خلاف دواړه ملکونه په دې راز شوي دي چې دوی ته کار پکار دی.
ډیره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب،
ډیره مننه.
د امریکای
امریکه او د روس د حکومتي مشرانو ترمنځ د ملاقات په حواله سره خو تاسو خبرې اوریدې و. تاسو ته وړاندې کوو د افغانستان حال. په افغانستان کې د امریکني فوزونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلې دي چې دوی به هم د سولې د خبرو په موقع او هم د طالب وسلوالو سره د جنگ په صورت کې افغانانو سره ولاړی. تفصيلي رپورت په ارباب محمود علي تیار کړی.
په افغانستان کې د کال 2014 را پدې خوا د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن کابل کې چارواکو او قبایلی مشرانو ته ویل دي چې امریکا د افغان طالبانو سره خبرو ته تیار دی. زموږ د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ویل دي چې موږ یعنی امریکا د طالبانو سره د نړیوال ځواکونو په حق له خبرو ته تیار یو. د امریکا خارجه وزیر پمپیو 13 هفته د کابل په ناسافي سفر کې ویلی وو چې امریکا غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو ته کینی او بیا وروسته امریکا او د افغانستان ګاونډیان هم مرسته کولی شي. افغان طالبان پر لپسې دا غوښتنه کوي چې خبرې به د افغان حکومت په ځای امریکا سره کوي. جنرال نیکلسن د پرمختګ تما سرګندوي
موږ امید لرو چې طالبان به هم په دې پوه شي او د سولې بهیر به مخ پر وړاندې لاړ شي.
د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې د چارواکو لخوا ویل شوی چې د امریکا حکومت د افغانستان په حق لا خپل تګلارې کې اهم بدلون راوستي دي. د روس طالبانو د امریکا وینا ته خپل جواب نه دی ویلې.
د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو وسلوالو سره د امریکا د مخ په مخ مذاکرات او د هڅو هرکلی کړی دی. خدای هم ویلی دی چې د افغان سولې په اړه ټولې خبرې باید د افغانانو په ملکیت او مشوره کې وشي. رحیم ګل ساروان په دې موضوع رپورټ دار کړی دی.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې خپلو ډیپلوماتانو ته ویلي چې طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره اقدامات ترسره کړي. افغان حکومت څه نه وایي، خو د سولې علي شورا وایي د همکاري تر حده د هر اقدام هرکلی کوي.
هر اقدامی که در حد همکاری،
هر هغه اقدام چې د همکاري په حد کې وي او د سولې د پروسې په چټکولو او د مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره د افغانستان د حاکمیت او مالکیت تر چتر لاندې په افغانستان کې دننه او یا هم بهر تر سره سي موږ دغه هرکلی کوو.
نیویارک ټایمز لیکلی چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د امریکا د لیوالتیا په افغانستان کې سولې راوستو ته د امریکا د ادارې بیړه ښیي. طالبانو پخوا هم څو وارې له امریکا د مخامخ مذاکراتو غوښتنه کړې وه، خو امریکا نه و منلې او په ځای افغان حکومت د سولې لوری بللی و. کارپوه نظر محمد مطمئن د امریکا دا ګام بې ساری بولی او وایي طالبان غواړي چې په دې دریز باوري شي.
دا چې یوازې نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی ده او په تیرو ولس کلونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېرې بې باوري منځته راغلي دي، زه فکر کوم یو څه نور وخت ته اړتیا شته او که طالبان په دې باندې متیقن سي چې بې باوري نه ده او امریکا لزړه نه غواړي چې مخامخ خبرو تاثیر سي، غالبا چې طالبان به هم
کل نا کله تکنیکی ستونزه هم یو نیم رپورټ چې د پمنځ کې پری کی او ولیدونکو حیران شي. خدا کیږي تکنیکی کله چې دا قسم خبرونه وي تکنیکی مشکلات پک راځي، موږ درنه بخنه غواړو. په دې موضوع دغه رپورټ هم پوره کوو او راتلونکي رپورټونه په دې موضوع چې پاتې غم د رسو خپل دغه رپورټ چې پنیمه کې پاتې شوی دی یو ځل ضروری ګڼو چې درته وړاندې کوو.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې خپلو ډیپلوماتانو ته ویلي چې طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره اقدامات ترسره کړي. افغان حکومت څه نه وایي، خو د سولې علي شورا وایي د همکاري تر حده د هر اقدام هرکلی کوي.
هر اقدامی که در حد همکاري،
هر هغه اقدام چې د همکاري په حد کې وي او د سولې د پروسې په چټکولو او د مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره د افغانستان د حاکمیت او مالکیت تر چتر لاندې په افغانستان کې دننه او یا هم بهر تر سره سي موږ دغه هرکلی کوو.
نیویارک ټایمز لیکلی چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د امریکا د لیوالتیا په افغانستان کې سولې راوستو ته د امریکا د ادارې بیړه ښیي. طالبانو پخوا هم څو وارې له امریکا د مخامخ مذاکراتو غوښتنه کړې وه، خو امریکا نه و منلې او په ځای افغان حکومت د سولې لوری بللی و. کارپوه نظر محمد مطمئن د امریکا دا ګام بې ساری بولی او وایي طالبان غواړي چې په دې دریز باوري شي.
دا چې یوازې نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی ده او په تیرو ولس کلونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېرې بې باوري منځته راغلي دي، زه فکر کوم یو څه نور وخت ته اړتیا شته او که طالبان په دې باندې متیقن سي چې بې باوري نه ده او امریکا لزړه نه غواړي چې مخامخ خبرو تاثیر سي، غالبا چې طالبان به هم غبرګون ورته وشي او دا یو ښه چانس ده.
خو ځینې دا اندېښنه لري چې د طالبانو او امریکا مخامخ مذاکرات به افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ډډې ته نه کړي. په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل داسې ځواب لري.
واقعیت دا ده چې امریکا غواړي چې د افغانستان خپل حضور کم کړي او په یو شکل باندې باید افغانستان نه ووځي چې د افغانستان نظام سقوط ونه کړي، افغانستان بیا داخلي جګړې ته لاړ نه شي او دا تقریبا د منطقې ټول هیوادونه په همدې هم نظر دي.
نه یوازې چې افغان حکومت بلکې طالبانو هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د برېټانیا سفیر له دې اقدام هرکلی کړی دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي چې پاکستان او ایران که یو بل ته رانږدې شي، تعلقات ښه شي، نو د سیمې په امنیت باندې به ډیر مثبت اثر وغورځیږي. دا خبره هغه په داسې موقع باندې کړی دا چې د ایران د فوز مشر ورسره ملاقات کړی دی. تفصیلي ریپورت په د اسلام آباد نه اورو.
د نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو ته په دغه اړوند نور واک اختیار ورکړی شوی او دغه پریکړه تیر میاشت کې د صدر ترامپ د ملي امنیت سلاکار کړی ده او ښکاري چې د جګړې د ختمولو لپاره هڅې توند کړی شي. په افغان چارو نظر لرونکي صحافي او سیړنکار رحیم الله یوسفزی ډیو ریډیو سره خبرو کې دا د افغان طالبانو په اړوند د امریکې په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بلی او وایي امریکې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو شرط منلې او اوس په دا قتل وی چې طالبان د امریکې د غوړاندیس ته څنګه عکس العمل ښایي.
ما په شل باندې اوس طالبانو ته به یو قسم له هغوی باندې په فشار راځي هغه د دې مثبت جواب ورکړي او که اوس هغوی انکار کوي نو بیا به طالبانو باندې به انتقاد کېږي چې هغوی خبرې نه کول غواړي. خو دا ده چې د دغه مذاکراتو شرایط ایجنډا د هغې جزئیات د هغې په هکله به مخکې تیاری کول غواړي. زه فکر کوم چې امریکې حکومت به د افغانستان حکومت سره مشوره کړې وي چې افغانستان حکومت په هم د خبرې ته رضا کول غواړي چې مخکې به د امریکا او طالبانو مذاکرات وشي هغې کې چې پرمختګ وشي د خارجي ځواکونو په هکله څه فیصله وشي نو بیا د هغې نه وروسته کله چې خارجي ځواکونه وځي نو بیا د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کېدی شي.
اخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر وایي دا لومبې ځل نه دی چې امریکا به د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې چې د افغان طالبانو کوم استازي ناستي د هغوی او امریکا کې ترمیز سوسو وارې نیخ پنیغه خبري شوی خو نه غنی چې دا خبره به کمی نتیجې ورکړي.
خبره دا ده چې امریکا چې کم د جګړې بنیاد ده هغه باندې خبرې نه کوي او هغه دا ده چې د امریکای قوه با کلا او په کوم حالاتو کې د ته تیار شي چې افغانستان نه وي. جګړه صرف په دې خبره ده جګړه په بل یو خبره نه ده نو سو پورې چې دغه باندې د امریکای چې کم پوزیشن واځي شوی نه وي او طالبانو تختاره شوی نه وي نو زه ته چرنه کوم چې دا خبرې کې شروع شي نو دا مخکې تللی شي او وخت په وخت باندې امریکای دا کوشش هم کړی دی چې طالبان خالي په دې باندې راځي کوي چې رزبندي وشي که رزبندي وشي خو د طالبانو تحریک ختمیږي.
رحیم الله یوسفزی بیا وایي که چېرې د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کېږي نو امریکا به اوس هم غواړي چې پاکستان افغان طالبان نیغ په نیغه خبرو ته کې نه وي. ولې رستم شاه مامن مني چې په دې کې د پاکستان یو څه کردار شته خو افغان طالبان د چین نه علاوه په پاکستان نور اعتبار نه کوي. سرګند دی وی چې د تیرې میاشتې په وروستو کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس هم ویلی وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د اتلس کلنې روانې جګړې وروستو ځنې داسې مثبتې نښې ښکاره شوي چې د روغې جوړې خبرې پیل کړي. جیم میټس د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا اوربند او بیا د طالبانو د اوربند په اړوند ویلی وو چې دا د ډاډ خبره ده. نړیوال مطبوعات لیکي چې په تیرو سو اونو کې اعلی امریکایي چارواکو د افغانستان او پاکستان سفرونه کړي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابر کړي. ښکاره دی چې نه خو د امریکا د بهرنیو چارو محکمې او نه د طالبانو ویان په دغه اړوند څه ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کېږي. خو له دې وړاندې افغان طالبانو د امریکا سره د خبرو ویلي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ریپورت چې تاسو د اسلام آباد نه واورېدو دا د طالبانو سره د سولې د خبرو په حواله سره چې کم امریکا دریځ مخې ته راغلی دی. په نږدې کې په نیویارک ټایم چې د کم امریکایي انګریزي ژبې ورځپاڼه ده په هغې کې دا ریپورت راغلی و. د دې په بنیادو او اوس چې کم تاسو ته ریپورت وړاندې کوو نو هغه همدغه دی چې د پاکستان د فوز مشر جنرال باجوه وایي د ایران سره ښه تعلقات به د سیمې په امنیت باندې ښه اثرات پرې باسي او دا خبره د ایران د فوزونو مشر سره د ملاقات په موقع کړی ده. هم د اسلام آباد نه په تفصیلی ریپورت اورو.
د پاکستان د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر اعلامیې تر مخه دغه ملاقاتونو کې سیمه ییز امنیتي چارو، دفاعي همکارۍ او د پولي په صورتحال خبرې اترې شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې دواړو خواوو ته خپل منځ او دفاعي همکارۍ ته وده ورکولو باندې رضامندي ښکاره کړې شوې ده. او دا چې د ایران فوزي پلاوي پاکستان کې د ترهګرۍ تازه پیښو په سختو ټکو غندنه کړې ده. دا په داسې مهال چې سروځړوان د اسلام آباد کې د پاکستان، روس، چین او ایران د استخباراتي ادارو د مشرانو په کچه مذاکرات خبر هم مخه تراغلی او د ملکی او نړیوال مطبوعات تر مخه د مذاکرات بنیادی مقصد افغانستان او پسیمه کې د داعش د خطر مخه نیولو پترس کې شریک تاګلار جوړول. خو د پاکستان د باندینو چارو وزارت ویان د مذاکرات نه لا علمی سرګنده کړي و. د دفاعي چارو سیړون کې طلعت مسعود د ایرانی فوزی جرنل د پاکستان سفر بلوچستان او د ایران پاکستان سره لګیدلو سیمو کې د اړیګړي او د داعش د خطر مخه نیولو پترس کې ډیر مهم بلی.
پاکستان کو بھی داعش کی کافی فکر ہے اور تشویش رہتی ہے، اسی طریقے سے ایران کو داعش کی فکر ہے.
دی وائی چ دوڑ فوزی مشرانو ترمنز شو خبر اترو کے بعد داعش معاملے یقیناً راپورت شوی وی زکا چی پاکستان او ایران دوڑ دغه تندرو جنگیالے ڈلی پسیما کے جوڑ خوراولو باندې اندیښمن دی. د ډیر وخت راه سے دوڑ گاونڈی ہے وادونه پاکستان او ایران لخوا د یو بل پخاور د یو بل مخالف او عناصر د شتونوالو تورونه مخې تراغلی دی. او سیلون کې وای چې داسې لګي دا وخت د نړیوال فشار سره مخ د باندینو چارو ماهر ډاکټر اجاز خټک د ایران د فوزی جرنل پاکستان سفر نه دواړخیزه اړیکو کې کم د یو لوی پرمختګ تمنه لري.
د پاکستان، ایران، افغانستان د سیچویشن، انډیا سیچویشن دې کې ډېر په یو ځای کې ته وګورې چې دوه ملکونه به جوړ نو په بل ځای کې به نور درې په بل معامله جوړ شي. نو ډېر عجیبه کمپلیکسټی او کنفیوژن دی. نو دې کې دا دې بیک ګراوند کې ډېر کمپلیکس بیک ګراوند کې دا ویزیس کتل دي چې دای کې بالکل پریکړې دشمنی نه وا او هغه ډېر زیات څنګه بیانونه کوي چې ونه ونه داسې غولیم نه وا. نو هغه تعلق مینج کولو ایشو دی او هغه جاری ساتي چې مینج کوو چې لاسه ونه وي او نورې ګټې هم په لوستلو کوشش به کوي. خو بهرحال ما دا خیال دی نه دی چې ګنې داسې څه کېدونکي دي چې پاکستان او ایران اوس بیا
تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د تهران سفر کړی و او دا د پاکستان د کم یو فوجي سرلخکر د لسیزو پس د ایران دوره وه. د جنرال قمر جاوید باجوه د تهران سفر په مهال دواړو هیوادونو د معاشي او دفاعي همکارۍ په اړه تړون هم لاسلیک کړی و او رپورټونه زیاتوي چې د ایران د فوج مشر د پاکستان اوسني سفر په مهال به دغه تړون عملي کولو په ترڅ کې پور تکلی شوی گامونو جاج اغیستلی شي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
په امریکایي حکمت عملی کې د دې تازه بدلون یو شمیر امریکانو او افغان چارواکو تصدیق کړی دی او مقصد یې د دې اوږد جنگ د ختمولو په غرض د باضابطه او پراخه خبرو اترو لپاره د دواړو دریزونو یو بل ته راجوختول دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې خبرو لپاره سنېټه نه د ټاکلې شوی او د دې هلو ځلو اوس هم د ناکام کېدو امکان شته. خو د امریکایي طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته کېناستېدو ته سلا کېدل د دې خبرې په لوري اشاره ده چې د ټرمپ حکومت دننه د افغانستان په حالاتو کې د پرمختګ کولو تلوسه موجود ده. صدر ترامپ خپل منصب د کیناستو ورستو طالبانو سره د جنگ د پاره خپل جرنیلانو ته د زړه د پاسه د نورو وسیلو په ورکولو سلا شوی دی او افغانستان کې د امریکانو فوزونو شمیر 15,000 ته رسولې دی. خو کال پس طالبانو د افغانستان په مختلفو ولسوالو او خارونو خپل فشار زیات کو او افغان فوزونو کې غټه مرګ جوړلو کا. افغان حکومت دا وخت د افغانستان په 1,400 ولسوالو زینو په 201 کم دیرش ولسوالو اختیار لري. نیویارک ټایمز نور لیکي چې د صدر ترامپ د قومي سلامتیا سلاکارانو تیره میاشت امریکانو سفارتکارانو ته د نورو زیاتو اختیاراتو ورکولو فیصله کړې ده او دې فیصلې ته د جنگ د ختمولو لپاره د کیدونکې فراخه کوشش د یوې برخې په توګه کتل شي. په تیرو څو هفتو کې د امریکې ستر سفارتکاران افغانستان او پاکستان ته تللي دي چې مقصد یې د امریکې او د طالبانو د مخامخ خبرو اترو لپاره بنیادي کار کول وو. په دې لړ کې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو تیره هفته د کابل دوره کړې ده او د سیمې لپاره د امریکې ستره زنانه سفارتکار ایل ایس جی ویلس افغانستان او پاکستان کې د جنگ لوی فریقو سره خبرې اترې کړې دي. اخبار لیکي چې نه خو د امریکې د خارجه چارو محکمې او نه د طالبانو ویان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو لپاره پالیسۍ کې پر راغلي بدلون څه تبصره کړې ده. د خارجه چارو وزیر سورج وړاندې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو لپاره به د وړاندې نه څه شرط نه وي. ستری سفارتکار میرمن ایلس هم ویلي دي چې موږ خپل پوره وس چار کوو چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو میز کېنو. اخبار لیکي چې امریکني او افغان چارواکي خپلو کې په دې تقریبا یو سلا شوي دي چې یو داسې امن عمل شروع کول پکار دي چې د هغې تر مخې امریکا په خبرو کې نیغ په نیغ خپل کردار ادا کړي او همداسې د دې جنگ د ختمولو ایک یو لار ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان او پاکستان په حق له پخوانی نائب خارجه وزیر ډیوډ سیډ نے ویلی دی چې افغانستان کې د امن سر دوباره بنیادی حالې ځلې زړې تخمینی غړې وړې کولې شي، خو په میدان جنگ او طالبانو سره خبرو اترو کې د پرمختګ دارمدار اوس هم په پاکستان باندې اثرناک فشار راوړو کې دی، ځکه چې افغان طالبان جنگیالي پاکستان کې خپلو محفوظ اډو کې پراته دي.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان یا ایچ آر سی پی په پاکستان کې په 15 جولای باندې کېدونکو انتخاباتو باندې سخت فکر مندی ښودلې ده. هغو ټکي استعمال کړي دي چې په دې انتخاباتو کې په بې شرمۍ سره، په بې باکۍ سره، په جارحیت سره په ډاګه په رڼا ورځ د درغلیو هڅې روانې دي، او هغه وایي په دې کې د پوز کردار چې دا هم د انتهایي فکر مندی خبره ده. پاکستان په دې انتخابونو باندې په نړیوال کچ کې هم ځینې ټکونه کیږي، خو پاکستان کې ایچ آر سی پی سوی دا حال براکې د دې ورېډیو خبره لرم. زیب خان،
پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې انتخابي نتایج باندې اثر انداز کېدو هڅو باندې شدید اندېښنې ښودلې دي، او ویلې دي چې اوس دومره خبرې جمع شوې دي چې د انتخابي نتایج باندې شک څرګند کړي، او د دې اثرات به پاکستان کې جمهوري عمل لپاره ډېر خنوي. ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی یو بیان کې پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو لپاره د پوز 3.5 لک تنانو پولنګ سټیشنو دننه او بهر تعینات کولو او د پوزي تنانو ته اختیار ورکول باندې سخت اندېښنې ښودل شوې دي. ایچ آر سی پی وایي پوز افسرانو ته پولنګ سټیشن دننه د میجستریټ اختیار ورکولو له وجې به انتخابي عمل کې د سیویلین او پوزي اختیار ترمنځ کرخه یا لاین غیب شي، او د پوز دا کار نه دی چې دغه شان عمل چې ټوله ذمہواری یې په یو سیویلین اداره ده په هغه کې دومره لوی کردار ولوبوي. بیان کې د پاکستان انتخاباتو کمیسیون نه غوښتنه شوې ده چې دا خبر یقیني کړي چې دومره لوی شمېره کې په پولنګ سټیشنو تعینات د پوزیان د ووټرانو باندې اثر انداز نشي. د بشري حقوقو د ادارې یو غړی هنا جلانی وای چې انتخاباتو په وخت د پوز تعیناتي مقصد سیکورټي خودل شوې ده. اصل سیکورټي انتخابي کمپاین په وخت پکار ده، ځکه چې انتخاباتو نه وړاندې کاندیدانو باندې بریدونه شوې دي.
وی هاف سین انسیډنټس ان پېښور اند ان د ان دوز ایریاز اف کی پی. وی هاف سین ا ویری ویری ټراجیک انسیډنټ ان کوټا. مای کوېسچن اولویز از اف د ملټری is being utilized in the elections for security, this is the time that they should have been present. I regret that at this stage of the election campaigns, when a very sensitive event is taking place on the 25th of July, we discover that the forces that were supposed to have been eradicated and eliminated still exist and are powerful enough to strike when they want.
دوی وی اصل سکیورټی انتخابی کمپاین په وخت پکاروا په خبر او مستون په خې د دې مثال دی چې پکې یو شمیر خلک وژل شوې دي. کچر انتخابی عمل کې د پوز استعمال دومره ضروری دی نو پولینګ سټیشن دننه نه بلکې کمپاین په وخت دی وشي. هینا جلانی وی دوی اداره په دې خبره هم حیران ده چې هغه سیاسي ګوندونه په نخښه کېږي چې د جمهوریت په حق کې او مذهبي توندروي پر ضد اواز پورته کوي. هینا جلانی او د دوی ادارې ایچ آر سی پی سیاسي انجینیرنګ باندې هم اندېښنې څرګند کړې دي. دوی وی
We believe that the political engineering that has been undertaken by the forces that be are meant to have a particular result of the elections. These are the indications we get from this environment.
دوی وی سچ روان دی هغه به انتخابی نتایج متاثر کوي. پوز لخوا د سیاسي انجینیرنګ له وجې به نتایج متاثر کیږي. ایچ آر سی پی کلدم ګرځول شوی تنظیمونو خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیستو په حق له هم اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي دي داسې تنان کمپاین کې د مذهب نوم غلط استعمال کوي. پاکستان راتلونکو انتخاباتو باندې نږدې ټولو لویو سیاسي ګوندونو سیوا د پاکستان تحریک انصاف هم دغه شان اندېښنې څرګند کړې دي. پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ وای دوی ته په آزاد انتخابي کمپاین اجازه نشته. نن هم د مسلم لیگ یو مشر مشاهد حسین ویلي دي یوازینې غوښتنه یې آزاد انتخابات دي.
هم تو صرف ایک ہی اوبجیکٹیو ہے کہ الیکشنز آزادانہ، منصفانہ اور شفافیت. اور جو بات میں کر رہا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، وہ صرف ہم نہیں کر رہے، دوسرے لوگ بھی دوسرے صوبوں سے بات اٹھا رہے ہیں.
مشاهد حسین وی چې یو مقصد دی چې انتخابات دی آزاد او شفاف شي، او دا یوازنه د دوی غوښتنه نه بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو غوښتنه ده. پاکستان کې به انتخابات 25 جولای کېږي او د ځل انتخاباتو کې تحریک لبیک پاکستان او د جماعت الدعوه ملی مسلم لیگ کاندیدان به هم برخه اخلي. یاد شوی مذهبي تنظیمونه تندرو فکر لري.
سم په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په حواله سره یو بل ریپورت په 15 جولای با په پاکستان کې د عامو انتخاباتو ورځي. خو د دینه مخ کې ک سیاسي پاټو له خوا تیاریاں روان دي، انتخابی کمپینونه روان دي، خو یری هم د سیاسي پاټیانو او د سیاسي پاټیانو د مشرانو د پاره موجود دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره نیکټا هم په خپل ریپورت کې دا خبره واضحه کړې ده چې په پاکستان کې ځینې سیاستدانانو ژوندونو ته ډیر خطر دی. د انتخابي مهمونو په وخت باندې هر قسمه بده پیښه کېدای شي. د ډیوه خبریال اسادیا قاسم شاه به تاسو ته تفصیلي ریپورت وړاندې کوي.
د سیکیورټی او د استخباراتي ادارو له طرفه په حساس ځایونو باندې د حملو په هکله تھریټ الرټس یا خبرداري هم ورکړې شوې. او بل طرف ته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کامی ادارې نیکټا هم په خیبر پښتونخوا کې سه مهم سیاسي پارټو مشرانو باندې د حملو په هکله خبرداري ورکړې. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې د نیکټا د غلیست کې نوم هم او د هغوی په الیکشن دفتر باندې هم داسې د حملو دړکې ورکړې شوې. دغه پارټۍ ویان طارق خان وایي د سیاسي پارټۍ مشر د الیکشن په ورځو کې څنګه د خلکو نه بیلې دی شي او د ځان حفاظت کولی شي، دا خو د حکومت کار دی چې ورله سکیورټي ورکړي.
زمونږ خپل ممکنه ده لکه یو سیاسي لیډر بس سکیورټي ځان لپاره ارینج کړي، داسې خو هیڅ زمونږ سکیورټي نشته. د حکومت خوښه ده چې کله هغوی سکیورټي ورکوي والی کړي، کله خوښه وي نو هغوی ځای کړي. ظاهره ده چې تاسو یو جلسې له لاړ شئ یا د غله لاړ شئ، نو دا څنګه ممکن ده چې یو سیاسي لیډر به د خپلو کارکنانو نه یا د خپلو خلکو نه څنګه ځان جدا کړي؟ مونږ به په الیکشن کې برخه اخلو، مونږ باندې مخکې زمونږ په لیډرشپ باندې حمله شوې دي، زمونږ کارکنان شهیدان شوي دي، مونږ سره زیاتې شوې دي، خو مونږ چرې هم مونږ دا نه غواړو چې په دې وطن کې چې دا کوم سیاسي نظام دی یا دغه دی دا رول بیک شي. انشاءالله هر سهالت چې وي الله دې ټولو خلکو ته خیر پېښ کړي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویاند محمد سہیل په دې مسلې وای چې الیکشن کمیشن په دې صورتحال باندې نظر ساتلې او دوی د پیښور بنو او د مستونګ د ترهګر پیښو نه پس سکیورټي ادارو ته حکم ورکړي چې د هر یو کس تحفظ یقیني کړي.
د وټر د کینډیډیټ د سکیورټي ذمہ داری هم د الیکشن کمیشن دا فیل کوي. دا مسئله پدی اکلا جکم منگا الیکشن کمیشن کا اقدامات واغسن نئی کڑوں گے خبر اداوا کہ صوبائی حکومتوں نے دا ہدایات ورکل کہ فوری طور باندھی تاسو کم کم ذائقے چیزا خاص سینسیٹیوٹی دا یا تھریٹس آئی تو ملاو شوی دی یا ملاوی گی نو آغا ذائل خصوصی توجہ ورکے دا سیکیورٹی بندوبست سیو کے دا مطلب خب پورا پورا چی آغا ذائل کی خلق اتا دا مستنشی چی گنیارا سا مسئلہ دا او خلق پورا من طریقہ باندھی خپل ووٹ پول کھول لارشی او دا انتخابی عمل خوشگوار طریقہ باندې سر ته ورسی.
محمد سہیل وای د داسې امنیت مسلو نه باوجود په دوی په پر امن ماحول کې د الیکشن کول خپل فرض پوره کوي او عام انتخابات په خپل مقرره نیټه کیږي. په داسې محل چې په نورو پارټو هم تر هغه بریدونه شوي دي او عوامي نېشنل پارټای چې نه یوازې د دې لیډر نوم هم د تر هغه په هیټ لیست ته او په 10 جولای دوی د پی کے ات اویائیم لپارا خپل امیدوار هارون بلور هم داس یو ترهگر پیخه کی بایللی په نمک پندای کې با په شلم جولای باندې جلوس اوباسی او خای با چې دړکو او د بد امنای نه باوجود دوی به با عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او د داس دړکو نه نیریږي.
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
پاکستان کې چې انتخابات سمر را نږدې کیږي دمر ور سره د خلکو بیتابیم سی واقعي کی وسوسه هم سی واشوي دي د خلکو په منځ کې مقابلې هم سی واشوي دي. پدې کې ټولنیز رسنې پدې کې اخبارونه ټلویزیون چینل هم ځنی د یو ډلې په غاړه ځنی د بلې ډلې په غاړه خپل کې دا کوي. سوشل میډیا هم یو فیکټر دی یو غټ توکي دی چې هغه پدې کې کې دا کوي. د پخوانو قبایلو سیمو چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده په خیبر ضلع کې د انتخاباتو په اړه تازه معلومات ما تقلو د ډیبر ریډیو د خبريال ابراهيم شنوار څخه.
کته هم د پاکستان په خاریاګانو او نورو هغه علاقو کې چرته چې د موبایل انټرنیټ سرویس فعال دی او عام ولستر د خپل غرض مطابق استفاده کوي او ورسره در روانو 15 جولای عمومي ټاکنو په اړه هم تقریبا واړه سیاسي ګوندونو او تنظیمونو د خپل سیاسي او انتخابي تبلیغاتو لپاره د سوشل میډیا منظم ټیمونه یا ډلې جوړې کړي. خو سمو د وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبې سره زم شو په خواني او قبالي جنسیو او شپک فرنټیر ریجنز کې د تیرو دوه کالونو راهیسې د موبایل انټرنیټ سرویس د امنیتی اندیښنو لوجې تړل شوې. د انټرنیټ سرویس کته کې دوه لوجې د سیمې مختلفه طبقه متاثره کړې وي. خو اوس د انتخابي کمپاین په محل هم د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدواران د دغه سرویس نشټوالي لوجې قبایلي ولسته په خپل غږ رسولو کې د مشکلاتو سره مخ دي او د دوی انتخابي کمپاین د دوی په وینا ډیر اغیزمنه شوې. د خیبر ضلع دوه حلقو ان ادریس الویختم او تلور تلویختم نه د پاکستان پیپلز ګوند پر ټیکټ برخه اخیستونکو امیدوار حضرت علي پښتنه کوي چې ولې تر اوسه دغه سرویس نه دی بحال کړی شوی ځکه چې د هغه په وینا اوس خو قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې هم زم کړی شوی.
الزمام مشغول دیا ولی نشتا ہے نو پٹول پاکستان کے الیکشن سے کم کینڈیڈیٹس دے گو سپورٹران ایگو انٹرنیٹ باندے رقبل امیدوار اور رقبل پارٹی دا منشور پرچار کوي او دفاتا خلق چیری آغا دینا محروم دی در وسا پوری دا گو دا حق نرے ملاو شوائے نو انٹرنیٹ کم از کم او دا غا زاریا و فیس بوک آغا زاریا و چیرے غیف واجہ باندے دا ہر کینڈیڈیٹ دا ہر پارٹی منشور و پروگرام دا علاقی گوٹ گوٹ لا رسے دلو و دا غیف پنشتوالی پا واجہ باندے موږ د فاټا خلک چې هغه بالکل د الیکشن د کمپین نه او د ډیرو خبرو نه خبره دی وغوله هیڅ پته نه لګیږي د رنګو غوندې پراته دي.
د باړې سپا کام سره تعلق لرونکي یو د سوشل میډیا استعمال کوونکي ترابلی هم غني چې د انټرنیټ سرویس نشټوالي لوجه زیاتره ووټران د انتخابي حلو زرونه به خبره دي
ترڅو شو پوری چې هغه خبره او د نیټ خبره او دا یو غټه مسله داسې و چې د مونږ په علاقه کې کمی سرګرمی کیږي د هغې نه د علاقایي خلک چې کم دي هغه د هغې نه نه خبرېږي ځکه چې بنیادي وجه دارو چې دلته د نیټ مسله وه مونږ ته هېڅ قسم اخبار کې چې ته یو خبر روشي هغه خلکو ویني نور مونږ ته څه پته نه لګېږي نو غټه هغه دادی په الیکشن کمپین کې د کینډیډیټ ساسه عوامو ته هم دغسې ضرورت دی چې کم از کم چې کم کینډیډیټ ولوړ دي هغه کومه خبره کم ادو منشور دی کومه خبره کوي کم ځو کې پروګرام شو ادې نه دی مونږ خلک لا علم دي بنیادي وجه ده
د دغه باوجود چې د خیبر زلې دوه حلقونه په دغه انتخابونو کې برخه اخیستونکو د 500 نه زیاتو امیدوارانو انتخابي کمپاین کې ورځ په ورځ تیزی راځي او هر یو امیدوار په دغه حصه کې دی چې په لګ نه لګ وخت کې زیات نه زیات اوټران تخپل غوړسي خود لنی کوته سره تعلق لرونکو خبريال سودیر احمد اپریدی یي چې کله د انټرنیټ سہولت موجود وي نو بیا به دغه کمپاین نور هم تیز او فعال وي یاد دې وی چې حکومت د کال 2018 په جون میاشت کې د ځینی امنیتي اندېښنو له وجې اول په خیبر او وروسته په ګرد کبالي سیمو کې د موبایل انټرنیټ سرویس او تړلو کوم چې تر اوسه نه دی بحال کړی شوی او دغه سہولت نشټوالي له وجې که څه هم یو شمېر امیدواران د موبایل په پیغامونو خپل وړاندې د رسیدو هڅه کوي خو بیا ځینې داسې علاقې هم شته چېرته چې تر اوسه د موبایل فون سرویس هم نه دی غځولای شوی په دغه سیمو کې د پاکستان ټلیفون محکمې له اړخه په محدوده کچه د انټرنیټ یا ډي اس ال اسانتیاي ورکوي ولې شي خود هغه د پر ځایونه مخصوص کړی شوی او دغه سہولت لکه د موبایل سرویس هر چته نشي ترلاسه کیدی د موبایل انټرنیټ سرویس بحالی اوس د قبایلی سیمو نه پټاکونو کې برخه اخیستونکو ځنی امیدوارانو یو انتخابي ناره هم جوړه شوی او دا به راتلونکو کې کتای شي چې دوی په خپل دغه ژوند څنګه او کله تر سره کوي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر
تاسو بوزو بلوچستان ته په بلوچستان کې هم ځینی سیاستدانان وایي چې هغه په آزاد طریقه باندې خپل کمپین یا انتخابی مهم نشي چلولې او بیا سور زیوړان دي چې په مستون کې کومه پیښه شوې ده نو د هغې نه پس خو یری نوري هم زیاتې شوې دي په مستون پیښه کې د مړو شمیر هم زیات شوې ده تفصیلی رپورت حمید سمسور ناورو
له کلوز خان نوابزاده گزین مری ادا کوي چې امنیت خوندې ساتونکو ادارو دای له تیرو درو ورځو څخه په خپل کور کې نظربند ساتلې دي او انتخابی کمپاین ته نه پریږدي د په خبره چې تر دې لمخه حکومت له کلوز خان دای را ګرځول یو بیا دای د بلوچستان علي محکمې ته ولاړی چې هغه د انتخابی کمپاین اجازه ورکړه نوابزاده گزین مری له کلوز خان د آزاد کاندید په توګه باندې برخه اخلي د د خپل ورور چنګیز مری سره مقابله ده پر دغه چوکۍ باندې یو ډیر شنور کاندیدان برخوال دي وبل لور ته بیا د مستونګ د درنګړ په سیمه کې تیره جمعه چې کم ځان وژون کې بریت سوی وو د نورو یو استمړو تصدیق یا پخلای سوی دي حکومتي چارواکي په دغه پیښه کې د مړو شمیر اوس و یو سل یو کم 50 تر رسیدلې ده د مستونګ مرستيال کمشنر قائم لاشاری وی چې دغه مړی هسپتال ته خلګونه راوړي د 14 لزای زخی کورو ته وړي دوی اوس د دغه پیښې بشپړه معلومات راغونډ کړي دي چې په دغه پیښه ټوله ټپیان سوي کسان یو سل شپږ راټیا دي د مستونګ مرستيال کمشنر قائم لاشاری وی چې په دغه پیښه کې و ماشومان هم پاک رسیدلې دي او دغه ډول د یو کور یولس کسان او د بل کور بیا و کسان هم په مړو کې شامل دي په بلوچستان کې د مستونګ د درنګړ د ځانوجون کې بریده ورسته د ته سیاسي فعالیتونه نیمګړی سوی دي سیاسي غونډې ډېرې کمې دي خو دلته له د باندې څخه زیات شمېر خلک د پاتې لپاره راځي په عامه خلکو کې ویره هم خوره ده د بلوچستان د سیاسي علومو استاد پروفیسور عبدالمنان کاکړوی چې حکومت ته په کار دی چې خلکو ته د انتخابات د کمپاین پر مهال باندې تحفظ ورکړي
باور کې دا حکومت فرضیات دی په بنیادی فرضیات کې شامل
لتیر 2013 را په دې خوا په بلوچستان کې ټول ټال او 50 تنه زده ځان وژونکي بریدونه سوي دي. په دې کې 900 تنه زده کسان وژل سوي دي. دا زیات شمیر ځان وژونکي بریدونه په کوټه او په مستون کې ترسره سوي دي. تر دې لمخه په مستون کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې د سینټ مرستیال چیرمین مولانا عبدالغفور ایدری باندې هم ځان وژونکي برید سوي وو، او دغه ډول د هزاره قبیلې پر وګړو باندې هم دغه ځان وژونکي بریدونه ترسره کیږي. که څه هم امنیت خوندي ساتونکي په وار وار باندې دا کوي چې دوی اوس د وسلوالو ملا ماته کړې ده، خو د دې باوجود په صوبه کې بلوڅ وسلوالې ډلې، تندرو مذهبي ډلې او داعش فعال دي. اوس په بلوچستان کې د انتخابي کمیسیون لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا ګرځېدلی دی چې وسلوالو له انتخابات څخه کم بایکاټ کړی دی او ټولو کاندیدانو ته امنیت ورکول د دوی لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. د دې انتخاباتو پر مهال باندې د بلوچستان په خوزدار، اواران، تربت، حب او په نور یو شمیر سیمو کې پر انتخابي دفترونو او د کاندیدانو پر کاپیلو باندې بریدونه ترسره سوي دي. د سیاسي علومو استاد پروفیسر عبدالمنان کاکړوی کچیر حکومت و خلکو ته تحفظ ور نکړي نو دلته به د ووټ کچه ډیره کم شي. په تیرو وختو کې هم دلته وسلوالو له انتخاباتو څخه بایکاټ کړی و چې بیا په 2013 کې په خوزدار، اواران، حب او په تربت کې د ووټ ډیره کمه شمیره کارول سوې وه. لاغره په دې خوا هم په دغو سیمو کې د حکومت له لوري عملیات هم روان دي. اوس وسلوال هغه خلک ادب کوي چې هغه د حکومتي ادارو او د حکومت برخه وي. دریځ یې دا دی چې په دغو عملیاتو کې دغه سیاسي وګړي هم لاس لري. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا کمیسون وای چې په پاکستان کې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو هڅې روانې دي. دا خبرې هغه په داسې حال کې کړې دي چې پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو تور لګولی دی. هغو سره په عدالتي کچا او په اداراتي کچا جوړ جاته روان دي او د هغو مشرانو خلاف د دروغو قضیه جوړه شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون په مهمو مشرانو کې میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف د وخت په جیل کې دي. هغو ته د احتساب کمیشن د هیواد نه د پیسو غلا کولو یا پټولو په سر سزاګانې ورکړې دي. اوس د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو یو خوا دا تور هم لګوي او بل خوا ته هم په عدالتونو کې د خپلو مشرانو د خوشي کولو لپاره د ضمانت درخواستونه ورکړي دي. رابعه پیر د اسلام آباد رپورټ راغی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر لاړخه د ایون فیلډ په مقدمه کې د سزا په ضد اسلام آباد های کورټ کې اپیل دایر کړی سوی دی چې د منظوري ورسته به اوریدنه د سبا څخه کیږي. بل پلوته د تحریک انصاف نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه د ټاکنو شفافیت ته ګوتې راپورته کړې دي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او د زوم کیپټن ریټایرډ صفدر در لړخه د ایون فیلډ مقدمه د سزا او پزید اپیلونه د نواز شریف وکیل خواجه حارس او د امجد پرویز لړخه اسلام آباد های کورټ کې جمع کړي سو. په دغه اپیلونه کې ویل سوي چې احتساب عدالت د انصاف تقاضې د پوره کولو بغیر سزا اورولې ده، چې د وجې د بند، جرمانه، نااهلی او جایداد ضبط کولو عدالتي حکم دی کله دم وګرځول سي، او نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر سزاګانې دي دغه اپیلونه تر اوریدنې معطل کړي سي او دوی په ضمانت خوشی کړی سیم. د اسلام آباد های کورټ دوه کشر قاضیان به دغه اپیلونو اوریدنه د سبا څخه کوي. احتساب عدالت د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د نواز شریف په ضد د لسو کلو، د مریم نواز په ضد د وه کلو او کیپټن صفدر په ضد د یو کال د بند سزا اورولې وه، او دې ته وخت د پنډي اډیاله جیل کې بندي دي. د دغه اپیلونو په اړه د مسلم لیگ مشر پرویز رشید وویل،
های کورټ اسلام آباد میں اپیل دائر کی گئی ہے اس نا انصافی کو سسپینڈ کیا جائے، تینوں حضرات کو جیل سے رہا کیا جائے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپیلونا دائر کڑی او ویلی چی ناانصافی دی و ځنډول سی، د غدرې کسان دی د جیل څخه خوشی کړی سی او دوی ته دی د آزاد قسمه توګه هغه اسانتی ورکړی سی د کم معیار چې الیکشن کمیشن او سترې محکمې ټاکنو کې د برخې اخستو لپاره ټاکلی دی۔ د دې څخه وړاندې د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف هم ویلی وو چې کچری شفاف ټاکنې ونه سوې نو به یو المیه وي او دوی به نتیجې کله هم نه قبلوي۔ شهباز شریف د الیکشن کمیشن او سترې محکمې څخه دا خواست هم کړی وو چې د قومي احتساب ادارې نیب له اړخه دوی په مختلفو مقدمو کې د رابللو نوټس دی واخیستل سي۔ نه یوازې مسلم لیگ نون بلکې د تحریک انصاف څخه علاوه ټول سیاسي ګوندونه راتلونکي ټاکنو شفاف کېدو ته ګوتې نیسي او پر سوشل میډیا هم په دې اړه سخت بحث روان دی۔ د پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری دا تور هم لګولی چې دوی ته په آزاده توګه د جلسې او جلوسو اجازه نه ورکول کیږي، او آصف علي زرداری ویلي وو چې د الیکشن کمیشن سي موارد چې ټاکنو کې برخه اخیستونکو سیاسي ګوندونو دپاره ښه ماحول جوړ کړي۔ عوامي نېشنل ګوند هم د هارون بلور د وژنې څخه وړاندې څو ځله دا ویره څرګنده کړې وه چې دوی په نقشه کې دی سي، او دا چې دا هر څه د سیاسي عمل څخه دوی لرې ساتلو یوه هڅه ده چې کله به هم نه مني۔ بل پلو ته څه رپورټونه دا هم وایي چې د ټاکنې د څارنې دپاره نړیوال څارنکارانو ته ناوخته ویزې ورکول کیږي، چې له وجبه د څارنکارانو لپاره دا ممکنه نه وي چې د څارنې هغه عمل ترسره کړی سي چې د ټاکنو څخه وړاندې کیدونکي وي۔
د پاکستانی روپی قدر د ډالر په مقابله کې یو وار بیا ډیر زیات ښکته ګرځېدلې ده، او نن په پاکستانی مارکیټ کې د ډالر بیا د 120 او 138 ترمنځ و. د ډیوه خبریال ریاض حسین بدپې تاسو په تفصیلي رپورت کې خبري۔
پاکستان کې د روپو د بدلونکو د کاروباریانو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي دا وخت ډالر د روپې په مقابله کې 138 روپې 50 پیسې او 131 روپو ترمنځ چلیږي۔ وی او ای ډیو سره په خبرو کې هغه وویل
د ډالر اوس وخت جو پاکستان انټر بینک او فری مارکیټ میں 128.50 او 129 کې درمیان ټریډ ہو رہا ہے۔
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي ک پاکستان په سمدستي ډول د بهرنی مالیاتي ادارې IMF سره خبرې پیل نکړي نو راتلونکو منتخب حکومت ته بګر نشید پاکستان د دیوالیه کېدو نه بچ کړی۔ د جمعې په ورځ پاکستان کې د ډالر بیا 121 روپے او 45 پیسې ریکارډ کړی شوی و۔ بل لور ته د پاکستان د ونډو په بازار کې هم کاروبار مخ په خط راټیټ شوی دی، او نن د ګل په ورځ د ونډو په بازار کې د سر د سلو شرکتونو په کاروبار کې 615 پوینټونه لاندې راغورځېدلې دي، او د 3221 پوینټونو سره پیل شوی کاروبار په یو کم 3615 پوینټونو باندې بند شوی دی۔ دوه ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک ویلی وو چې په ملکی کچا د برآمداتو د کمی او د درآمداتو د زیاتوالي په وجه د پاکستان تجارتی خساره پر ریکارډ کچا 14 اربا ډالر تر رسیدلې ده۔ د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدر وایي بنیادی وجه د پاکستان د بهرانو چارو زیرمې راکمی شوې دي، او کله چې د بهرانو چارو زیرمې راکمی شي نو مرکزی بینک هم بیا نشي کولای چې روپۍ د راغورځېدو نه بچ کړي۔ دوی په دې خبرو زور ورکړو په کار ده چې لنډمهاله حکومت د اوس نه د مالیاتي ادارې IMF سره خپلې خبرې پیل کړي او د راتلونکي منتخب خب حکومت دپارا دغه ستونزه راکم کړي۔ د خالی پورت مرکزی بینک ویلی وو چې د پاکستان په درآمداتو کې د سیواوالي له امله تجارتی خساره قابو کول یو چیلنج جوړ شوی دی، او د بهرنو هیوادونو نه په ترسیلات زر کې د اضافه باوجود د بهرنو چارو زیرمې د فشار ښکار دي۔ مرکزی بینک ویلی وو چې په کال 2013 کې د پرمختګ هدف د 6.2% په ځای 15.5% تراکوس شوی دی۔ بینک وایي چې د مئی د میاشتې په ورستو کې په پاکستان کې بهرني قرضې 1340 ارب روپۍ وې، خو د ډالر د قدر د سیوا کېدو وروستو دا قرضې 8140 ارب روپو ته رسیدلې دي۔ ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان۔
او په خیبر پختونخوا کې شامل شوی قبایلی سیمې پخوانی فاټه چې دا پکې د FCR قانون خو اوس هم ځنی مشران دا فکر کوي د FCR قانون اوس پورې موجود دی، نه ختم شوی، هر څنګه دا سیمه په خیبر پختونخوا کې زو شوی دا. ارشد مومن په رپورٹ راکې
زمانم اجی گلاب دے زد بیزو دے جنسی د بن منی د کلیما
نو یو نظام راغلی دے دی سیمتا س فکر کو استا سو جون کی س بدلون راغلی دے کنه دے
بل حال خالی نوم راغلی دے او بدلون او اثرات نشته دے کنه خو زه بهر حال زما غدا امید دي چې بدلون به راشي خو په حالي سم نشته دي اثرات نشته دي موږ ته ما غسي تکلیفونه دي موږ باندې خو ما غسي طریقه ده ما خو دا ته ویل چې د پسیار د ختمېدو صرف زما غوږون ته نوم را رسیدلې باقي موږ څه بدلون په حال نه دی لیدلې کنه
زما نوم محمد خان دی زه د بدمنۍ اوسیدون کې ایمه او زمنګا حالات په ما قشان چلیږي نه څه د پسیار څه دغه خبرې پکې زه خوشي وي خو بدلون لانه دی شوی کنه نو وس دغه چې عمل کیږي چې د ماکه او یا نور یو ودی سو چې نو مونږه ځوان او سپینګيري ته نه ګوري کپلار کې نیولې مړې دی او کپ کور کې نیولې وای دا څنګه شو دا چا وکړو دا څوک راغلی نو مونږ وسه خبري په درې میلا کې په لو د ماکه شوی ثابت کلی وباسي گاډي دېډ کوي او نږدې
د څه کوم ماکه شوی
نږدې و شوې د نن څلورم پنځم اورز به پنځم اورز دا چې دا واقع شو وکانم او ټولې مونږ راوړو او په وس راو د اخلا درې ورځې پاسه را اخلاص کړ
تاسو نوم سره او تاسو ستامې وی چې قانون بدل شي ژوند بم سومره بدلی
زه د بدمنۍ اوسیدونکو کوم نوم سلیمان دی او موږ دا غوړو چې د قانون د موږ سره هغه قانون شي چې کوم دی په خله مانی وای او داسې د اسنه کوي موږ سره د مور د مېرې نه کوي په دې موږ ته ډېر تکلیف دی او موږ سپینګيري په عذابېږي زموږ ماشومان تباکیږي تباکیږي داسې چې نه تعلیم شته نه خشته نه بد شته موږ ته یو سهولت نشته نه بجلی شته نه د اوبو شته دی نه موږ ته د هسپتال شته دی موږ دا سوال کوو د حکومت نه چې وروره خدای دې سره ډېر ښه وکړي موږ سره دا مهرباني وکړه چې موږ ته دا سهولت راکړه او داسې چې راته وي دا راته وکړه
ټولو ډېره مننه
په پاکستان کې ماشومانو کې ډېر دسي مرزونه دي چې اکثر لا د هغوی علاج ډېر په ګرانه یو مرز چې کله ماشوم پیدا شي او د پیدا کېدو په وخت باندې ماشوم ته هغه دغه د شونډې په منځ کې چې کم فرق یعنی سری شونډه یا شلیدلې شونډه چې کمی دغه مرز هم په ماشومانو کې بزرو کې دوه ماشومانو کې پاکستان کې دا د پیدا کېدو په وخت لیدل کېږي خو بیا دسي تنظیمونه هم شته دی هلته کې چې د دې ماشومانو علاج کوي د ډیو خبريال فیاض ظفر
پاکستان کی پیدا کی دن کی پا ہر زر ماشومانو کے دو یا درے ماشومان داسی پیدا کی گی چی پیدایشی دا غوی شنڈا یا تالو یا دوانا کڑپی او پا دے کے غٹ سورے وی دا امریکے دا نیویارک سٹیٹ سخل کو یو غیر سرکاری تنظیم سمائل ٹرینڈ پا نم جوڑ کڑے دے چی دا تنظیم پا ٹولا نڑے او پاکستان کے دا داسی ماشومانو ویڈیا علاج او آپریشن کئی او د تنظیم لا خلق د دې کار خیر د پاره چند ور کوي سواد کې د داسې ماشومانو علاج او اپریشن کون کې ډاکټر پلاستیک سرجن ډاکټر طارق اقبال وای چې د مرز خاندانی هم دی او چې کله ماشوم د مور په خېټه وي نو د بازي دوايانو د استعمال او د نورو وجونه د مرز کیږي
یو دا وجه چې خاندانی موروثیت چورته په خاندان کې راځي ځینې میډیسن دي داغه د وجه راځي ځینې خوراک ډیفیشنسی دي داغه د وجه راځي نو دا ملٹی فیکٹوریل ورته دا غیدی نه دا غید وجدا پیدائش کی
ڈاکٹر طارق اقبال وای چی پیدائشی چی د کوم ماشومانو شونډا یا تالو کټوی هغوی دا دغه تنظیم په مرسته د دې ماشومانو ویډیا علاج او اپریشن کوي د یو ماشوم پلار امان الله وای چی دا غا د ماشوم ویډیا اپریشن شوه دی او وس ټیک دی
اپریشن خو جی دا د باندې میشتو شوه دی او اپریشن ډیر په خوري طریقه باندې شوه دی او ماشوم مستیر خدای
ډاکټر طارق اقبال وای چې داسې ماشومانو علاج هله شروع کولې شي چې د عمر د درې میاشتنه زیات او وزن د شپږ کیلو نه زیات وي دوی وای چې اپریشن هله کولې شي چې د خبرې شروع کی چې اپریشن نه پس د خبرو کولو کې سم مسله پیدا نشي دوی وای چې 90% د ماشومانو د اپریشن نه پس شونډه او تالو ټیک شي او د عام انسان په شان خبرې کولې شي او ژوند تیرولې شي دوی وای چې سواد کې کینګز انټرنیشنل هسپتال سي دوی پیخور کے رحمان میڈیکل کمپلیکس اکبر میڈیکل سینٹر مومن میڈیکل سینٹر پاک میڈیکل سینٹر او کوہاٹ کی ہم پوہا پلاسٹک سرجنان دداشت معشومانو علاج کئی او کدچا معشوم ہم پیدائشی شنڈا یا تالو کٹوی نواغوی دی داخپل معشوم پا دغا اسپتالونو کے دویڈیا علاج او اپریشن دا پارا بوزی فیاض ظفر وائس اپ امریکا ڈیوا سوات
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا دغه ټلویزیون خبرونه واوریدله او هم لیدله د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او په ویب سایټ باندې. دا تاسو بیا هم لیدئ شئ. تاسو سوي
ماده وی چې تاسو ښه ځکه زموږ د خبرونه وخت سر ته رسی. زموږ ټکنیکی همکارانو د دې خبري خبرونه پروډوسر وو عمران جدون، انجینیر زو د ټلویزیون السانټوس او د ریډیو وو پیټ. سو لحظو کې بعد هغلی سزالی ټکر سے پروګرام شروع کیدونکو دی. دغه پروګرام ته تاسو یقینا چې پته مې پنځار به ورته زمونږ اوس د دې خبرونه وخت پاتې رسې نو زنه غواړو ځد سمینه تاسو خپل خیال ساتي او اوردون کې خپل خیال ساتي. مهرباني.
لا لا فهمه.